شبر باشید. شبر سپ
احمدی سپ تاسو ستړي مشه دا تو بجود خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې به واورئ چې اسلام آباد د افغان سولې پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ کړی دی. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا وروستیو جګړو ته اندېښنه شي او د اوربند هیله لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تور پوری کړ چې په هند کې ملتپال هندوان د مسلمانانو پر ضد کرکه پاروي، او په اوکراین کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحه عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون له دوحې څخه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو دوام خلک اندېښمن کړي دي.
زمونږ تمه او توقع له طالبانو څخه هم ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولی دي.
د طالبانو ویان محمد نعیم ویلی دی چې د طالبانو په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، او د په وینا پر دوی حکومتي ځواکونه بریدونه کوي. په پام کې ده د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث وکړي. د مصالحې د عالي شورا ویاند ښاغلی خوځون وی د سولې پر روانو هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ورګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د یولس طالبانو د مرجوبلې خبر ورکوي. د پکتیکا امنیه قمندانې په یو خبر پاڼه کې وایي طالبانو پرون جمعه حمله وکړه. د امنیه قمندانې ویاند شاه محمود آریان وویل
سرهګرو طالبانو د یوسف خیلو ولسوالۍ د سنگر پر پوسته او همدارس د ورګون ولسوالۍ د پیرکوتی پر پوسته باندې ډلایز بریدونه وکړل چې دغه نښته کې په ورګون ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی. بلخوا بیا په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د ترهګرو طالبانو 15 تنه وژل شوي، دوه نفر یې ټپیان شوي دي.
شغلای آریان وایي چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورونی چارو وزارت وایي چې تېر شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د کورونی چارو د وزارت ویان طارق آریان وویل پیښه د کابل د 15مې حوزې په اړوند سیمه کې شوې. شغلای آریان شخصي دښمنۍ د دې وژنې علت بولي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په کابل کې په روسیو کې جنایي جرمونه زیات شوي او هر ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې د انسانانو د وژنو او ټپي کېدو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د فوټبال لیګ لوبه په ترڅ کې نن مسابقه نشته او سبب سپین غر بازان لوبډله له موچای آمو سره مخامخ شي. دا لوبې په کابل کې روانې دي. پرون شاهین آسمانی د میوند اتلانو ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملتپال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. عمران خان پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوې وه وویل په هند کې له اسلام څخه د ویرې رامنځته کول واکمني کوي، چې د ده په وینا په دې هېواد کې د نږدې 200 میلیونه مسلمانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. عمران خان وویل د هند حکومت باور لري چې هند یوازې د هندوانو لپاره دی. پاکستاني مشرانو په خاطر دی هم پر کشمیر چې ډیری وګړي مسلمانان دي د ولکې د پراخولو لپاره د هند پر هڅو انتقاد کړی دی. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکس نوالنی وایي ژوند د هغه پیلوټ او سی پرسونل ژغورلی دی چې له ده سره یې سمدستي روغتیایي مرسته وکړه. نوالنی پر خپل انسټاګرام لیکلي له ناروغۍ وروسته پیلوټ الوتکه په چټکۍ سره کښېنوله او روغتیایي کارکوونکي سمدستي وپوهېدل چې دی مسموم شوی دی او ده ته یې د مسمومیت ضد درمل ورکړل. د روسیې د اپوزیسیون 44 کلن مشر په الوتکه کې له سایبریا څخه ماسکو ته روان و چې ناڅاپه ناروغه شو او الوتکې په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه. هغه وروسته برلین ته ولېږدول شو او نږدې دوه اونۍ یې په بې سره حالت کې په روغتون کې تېرې کړې. جرمني متخصصانو ویلي دي چې ناوالني په نوي چاک ډوله کیمیاوي موادو چې پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل مسموم شوی دی. ناوالني چې د کرملین له سرسختو منتقدانو څخه دی اوس مهال په جرمني کې دی او روغتیایي وضعیت یې ډاډمن بلل شوی. ډاکټران وایي که د نوموړي وضعیت د اوس په شان په چټکۍ سره ښه شي نو د ناروغۍ ټولې نښې به یې له منځه ولاړې شي. او وروستی خبر دا چې په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. دا انتونوف 26 ډوله الوتکه پرون د دسمبر په 15 نیټه د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکوره شوه. د اوکراین د هوایي چلند اداره وایي الوتکې 28 سپرلۍ لرلې خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. د ادارې ویلي چې د 4 نورو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او پاکستان مشرانو پر افغان سولې خبرې وکړې.
د سولې د پروسې په جریان کې اور بند دواړو دورو اړین وګڼي.
دا خبری اسلام آباد ته د ملي مصالحې دالي شورا د مشر د سفر په درشل کې شي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ایز هوادونو د ملاتړ جلبول.
طالبانو پوره څلور بشکاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې پخوانی ولسمشر نجیب الله ووژل.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شو او په مخ او په تندي باندې چې د پیژنګلای وړم.
د تاریخ د دې ورځې په اړه به وړاندې په تفصیل واوري. د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې.
زه فعلاً د کابل ښار په یو شخصي پارک کې ما ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړې.
د پاکستان صدر اعظم د افغان سولې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې عمران خان دا خبره له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړه. جمهور رئیس غنی او صدر اعظم عمران خان داسې مهال دا خبرې کړې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د مذاکراتو دوی اونۍ تیرې شوې دي او لا هم پر طرز العمل موافقه نه ده شوې. احمد تکل راپور لري.
پروانه اونۍ کې اسلام آباد ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په درشل کې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې د روانو هڅو پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ښاغلی عمران خان د بین الافغاني خبرو پر مهال په افغانستان کې له اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان لومړي وزیر سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې د سولې پر پروسو په افغانستان کې د اوربان پر ټینګښت باندې هر اړخیزي خبري وکړلې. د سولې د پروسې په جریان کې اوربان دواړو دورو اړین وګڼي.
ښاغلی مینپال وایي افغان حکومت هیله لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر غنی عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه هم ورکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه خورا مهمه ګڼل کیږي. په تیره اوس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو د دوو اونیو له تیرېدو وروسته هم نتیجه نه ده ورکړې، داسې ښکاري چې کابل په دې برخه کې د اسلام آباد فعال منځګړتوب غواړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د سیمه ایز ملاتړ جلبول دي.
د دې سفر موخه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پیاوړتیا، د سیمه ایز هوادونو د ملاتړ جلبول او همدارنګه د مذاکراتو کومه لړۍ چې پیل شوې د زمنګ تم او توقع ده چې د سیمه او نړۍ هوادونو همکاري وکړي تر څو دا پروسه بریالۍ شي.
ښاغلی عبدالله تیرونی د بهرنیو اړیکو د شورا په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې له پاکستانی چارواکو سره به د نړیوالو تروریستي ډلو د لمنځوړلو په برخه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی دوه اونۍ مخکې د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل په تیرو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د اوږدې جګړې ښکېل اړخونه مخامخ خبرو ته سره کښېني، خو له هغه وخته تر اوسه د دې خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده شوې. د دولت د مرکچي پلاوی غړې فوزیه کوفي وایي په بحثونو کې اختلاف د خبرو د پروسې یوه برخه ده. میرمن کوفي ازادۍ راډیو ته وویل چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل او کاري اصولو په اړه موافقې ته نږدې شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوینی ملسیز وړاندې لڅو خوا او کابل ته د طالب وسلوالو چټک پرمختګ شاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د منی همدا ورځ وه چې په څو ساعتونو کې کابل شار او ټول دولتي تاسیسات د یوې داسې ډلې لاسته ولوېدل چې د ادارې بڼه یې تر اوسه په هیواد او سیمه کې انګازې لري. له دغې پیښې څلورویشت کاله وروسته له طالبانو سره د روغې پیل شویو خبرو د طالبانو په اړه چې پنځه کلنه واکمني یې د امریکا په بریدونو ړنګه شوې وه، هیلې، پوښتنې او اندېښنې یو ځای جوړې کړې دي. خاطر پردیس د څلورویشت کلونو پر دغو لوړو ژورو په دې راپور کې په تفصیل تیر شو.
د ماهیپر کاکه واګه تنګي او د څرخي پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږویشتمه د هغو سلګونو او زرګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې یې د تر ټولو لوی مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمېرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغله چې سهار اعلان وکړي د شپې سهار ته راغله، په یو ساعت کې دا ټول کابل ونیو. هر یو سوډ پر دې مخ په دې واړه او بله پاتې
سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړني اقدام کې هغه ځای په نښه کړ چې مسؤلیت یې نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نښه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1990 کال کې د خپلې واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې پناه اخیستې وه. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او په تندي باندې چې د پیژنګلای وړ نه و. زه نږدې ورغلم دی مې فقط د لاسونو له بندونو وپېژنده او له دې ټنډه چون زړیدلی حالت و. په زړیدلي حالت کې د پیژنګلوی د سخت او بل تکلیم و ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکم ټولګي چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریښود او د کابل په شمالي لاره چې زه همدا اوس همدلته ولاړ یم په شاشول او کابلیت طالبانو ته پریښود.
سالم محمد ریګستانی چې هغه مهال د متحد جبهې غړی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د وخت جمهور رئیس برهان الدین ربانی او دفاع وزیر احمد شاه مسعود لازم نه ګڼله چې کابل ویجاړ او نور هم ویجاړ شي، نو په همدې دلیل یې پریکړه وکړه چې د کابل د شمال لارې کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو ته شاتګ وکړي.
د کابل نیولو سره سم د ادارې هغه بڼه چې لومړی کندهار او ورپسې هرات، مزار شریف، جلال آباد او نور افغان ښارونه د مخه تجربه کړي وه، پر دې ښار هم پلنه شوه. ګیري جبري شوې، نجونې له کار او زده کړو راوګرځول شوې، د ټلویزیون لیدل بند شول، موسیقي نه اسلامي وبلل شوه او ډېرې نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ چې د دې ښار وګړي ورسره په وروستۍ نږدې یوه پیړۍ کې آشنا شوي وو له منځه لاړې. خو د کابل په نیولو هم په افغانستان کې جګړه چې طالبانو یې د ژر پای ته رسېدو ژمنه کړې وه ونه درېده. له پلازمین وتلو ځواکونو چې وروسته د متحد جبهې یا په عامه اصطلاح شمالي ټلوالې په نامه مشهور شول کلک مقاومت ته دوام ورکړ او شمال لور ته یې د دغې ډلې پرمختګ ودراوه. طالبانو له څو ځلې نابریالیو هڅو وروسته د پرمختګ بله لاره غوره کړه، له لویدیځه پر شمال ورغلل او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغو چې امریکایانو د 2001 کال په مني کې پرځول له یو دوو ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړي. د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي.
هغه وخت کې د طالبانو هغه غټې موخې او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولی او د افغانستان ملي وحدت تضمین کی او سره سره مواد مخدر د افغانستان د ټولن لری کی په دغه عمده اهداف کې دی کامیاب شوی ولیکل چې د حکومتداری وخت راځي هغوی په یواز سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کو چې د انحصار مسله و
خو د خاورې او خارونو نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت پر واسطول کې مرسته ونه شوای کړ او لای واکمنی د طالبانو په نامه یادیده او نړیوالو د برهان الدین ربانی په مشرۍ پر زول شوی اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه پر رسمیت پیژندله او همدانه پیژندل شوی واکمنی هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله او تیر نږدې شل کال د یو وسلوال مخالف ډلې په توګه واکته د بیرته ستنیدو هڅې جاری وساتلې په داسې حال کې چې جګړه یې لا هم همغه ستوده ساتلې ل افغان حکومت او سیاسي ډلو سره د سولې خبرو ته یې هم په پای کې هو وویل او ورته کېناستل هم دې کار په افغانستان کې د هیلو ترڅنګ چې د جګړې پای ته رسیدو ته لري دا پښتنې وندهنې هم جوړې کړې چې په سخت دریځي ازمایل شوې ډله طالبان کبیا په یو ډول نه یو ډول واک ته ستنېږي څه به کوي د ځواب لپاره ټول سترګې هاخوا وړاندې په خلیجي ښار دوهې ګنډل شوې دي خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اسمت ساروان کتنه ورته کوي
ډیپلوماټ نشي په افغانستان کې د تاریخوالو پر زیاتی دوه لیکنه خبره کړې ده د دې مجلې له لیکنې سره سم د افغانستان حکومت او طالبان غواړي چې د سولې یو حل لار ومومي خو له دې سره سره په تاریخوالو کې هیڅ راس کموالی نه دی راغلی د دې لیکنې په دوام کې لولو د دواړو خواو خبرې تر اوسه پورې د طرز العمل د جوړولو له هدف وړاندې نه دي تللې د ډیپلوماټ خبرونه لمخې د تاریخوالو دوام یو څه په ګوته کوي او هغه داده ترڅو چې اوربند ونشي هیڅ رسول نشته لایو یو خو هر ورځ افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ته د مرجوب لو د اړولو خبر ورکوي لبل خو طالبان د حکومتي ځواکونو د وژنو اداوي کوي د افغانستان حکومت د قطر پر روانو خبرو کې د اوربند غشتنه کوي خو طالبان وایي چې باید لمړی د جګړې پر عواملو خبري وشي ډیپلوماټ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د پیغام یادونه هم کړې د پدې پیغام کې ویلي چې د افغانستان خلک اوربند ته فوري اړتیا لري او د تاریخوالو پای ته رسیدا تر هر شي ډیر د خبرو اترو د پرمختګ چانس زیاتوي نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د کانکور په ازموینه کې د شمسی علیزاده اول نمره کېدو ته اشاره کړې ورسپانې لیکلي د جلې په هغه مرکز کې درس وایي چې دوه کال وړاندې پرې انتحاري حمله وشوه خو دی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ اتلس کلنی شمسی علیزاده د شاوخوا شل زر زده کوونکو په منځ کې تر ټولو لوړې نمرې وګټلې او ته په هنزي ته بریالي شو نیویارک ټایمز زیاتوي په مایوند اکاډمۍ کې چې شمسی علیزاده درس وایي تر 200 ډیرو زده کوونکو د کانکور لپاره تیاری نیوله خو پر دغه مرکز په 2013 میلادي کال انتحاري برید وشو په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست څلوېښت تنه ووژل شول او تر 600 ډیر نور ژوبل شول
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د فلسطیني ادارې مشر د ملګرو ملتو په مشرۍ د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس سره جوړېدو غوښتنه کړې ده محمود عباس پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې او وی ویل چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټول شکل اړخونه ګډون پکې ولري د موضوع جزئیات د احمد تکل پورا پور کې
د فلسطین د ادارې مشر عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو پر سرمنشي انټونیو ګوتریش غږ وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې د منځني ختیځ د سولې د کانفرنس مشري وکړي محمود عباس پرون د سپتمبر په 15مه په خپل وینا کې هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې یو رښتینی پروسه پیل شي عباس له ګوتریش څخه وغوښتل چې د دې کانفرنس په اړه د منځني ختیځ د تماس له څلورو اړخونو یعنی امریکا روسیې اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو او همدارس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره سلا مشورې وکړي هغه زیاته کړه چې دا کانفرنس باید بشپړ صلاحیت ولري او ټولې ښکېلې خواوې د منځني ختیځ د سولې پرېښتنې پروسه کې ګډون وکړي
فلسطینیان په لویدیځ غاړه او غزه کې د داسې یو دولت جوړیدل غواړي چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي. د ټوله سیمه د 1948 میلادي کال په جګړه کې اسرائیلو اشغال کړه. فلسطینی مشرانو په 13 جنوري میاشت کې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان رد کړ، ځکه د دې پلان له مخې په اشغال شویو سیمو کې یهودي میشت ځایونه د اسرائیلو د قلمرو برخه کېدل. ښاغلی عباس په یو ویډیویي پیغام کې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په ثبت شوې بڼه په عمومي اسمبله کې واورول شو، ویل تر څو چې اشغال دوام ولري او د فلسطین د کړکیچ د حل عادلانه حل لار له پامه غورځول کیږي، په سیمه کې هیڅ راز سوله نشي ټینګېدای. د فلسطیني ادارې مشر وویل فلسطینیان د عربانو د سولې نوښت ته چې سږ کال د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی ژمن دي، د دې نوښت له مخې عربي هیوادونه له اسرائیلو سره عادي اړیکې ټینګوي چې په بدل کې د فلسطین خپلواک دولت جوړیږي او اسرائیل ټولې هغه سیمې پرېږدي چې په 1948 کال کې اشغال کړي دي. متحده عربي اماراتو او بحرین څو ورځې مخکې له اسرائیلو سره د عادي اړیکو د ټینګولو موافقې لاسلیک کړي. فلسطین دا اقدام وغند. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبه په ورځ عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د عربانو د سولې نوښت یا هر اړخیزه او عادلانه حل لاره ده. سلمان زیاته کړه چې سعودي عربستان د امریکا د هڅو ملاتړ هم کوي، خو د متحدو ایالاتو د وروستۍ طرحې له تایید څخه یې ډډه وکړه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د غیر حضوري رایې اچونې کلک مخالف دی، خو سیال جو بایډن خلک هڅوي چې په دې ډول رایه ورکړي. ټرمپ وایي ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. غیر حضوري رایه ورکول د هغو خلکو لپاره ده چې نه غواړي د ټاکنو په ورځ چې د نومبر په 3 ده د رایه اچونې مرکز ته لاړ شي. صفي الله سنګزی په دې اړه دا تفصیلي راپور لري.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رایه اچونه درغلي او تلار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولیږي. دا ډیموکراټان دي، دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رای اچونه د رای هغې کارونې ته وایي چې خلک د پوست له لارې رایه پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښې وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رای اچونې مرکز ته ولاړ نه شي یا په بیلابیلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ټرمپ چې له اول سره د غیر حضوري رایې کارولو سره مخالف و، دا وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډېرو پام یې وراړولی. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کېږي. تاسې پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رایه ورکول یوه غمیسه ده. د پوست له لارې رایه ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجې شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ غبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشرۍ ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایډن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګورئ، هغه ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
په بایډن سربیره ګڼو ډیموکرات مشرانو او ان جمهوری غوښتونکو هم د واک د انتقال د مسلې په باب د ټرمپ په وروستي نظر نیوکه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازي جرګې مشرې نانسي پلوسي چې د ډیموکرات ګوند غړې ده، داسې خبرګون ښودلی.
دا چې د امریکا ولسمشر به د واک د انتقال سوله ییز فکر په شک کې واچوي، دا نو بیا کومه د تعجب خبره نه ده، ځکه چې ولسمشر په ساینس او حکومت والی هیڅ نه دی خبر. او ګوري چې 200,000 کسان مړه شوي.
د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په 3 ترسره کیږي، هغه هم داسې یو وخت چې دا هیواد وارد مخه کرونا وایروس سخت ځپلی او ویریزي چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د کرونا وبا په خاطر د غیر حضوري ټاکنو لپاره کمپاین کوي او خلک هڅوي چې ځانونه راجستر کړي او د پوسټ یا انټرنیټ له لارې رایه وکاروي. هغه د سپتمبر په 13 د CNN ټلویزیون په یو جوړ شوی غونډه کې بیا خلک وهڅول چې ورشي او رایه وکاروي. جمهور غوښتونکي ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسئلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
د ټرمپ
ملاتړی دې په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته. که چیرې د انتخاباتو ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري ځي رای ورکوي، ځکه چې کم د اول ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس دیموکراتانو خپل دیموکراتانو او ټول ملت ډېر ویرولی، او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښکي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلی ټرمپ دا محاسبه کړی، که چیرې انتخابات حضوري وي دی به برلاسی وي، که چیرې غیر حضوري وي چې هغې کې بیا د دیموکراتانو برلاسی ده.
ښاغلی همدم وایي د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د دیموکراتانو د کاندید جو بایدن کلک مخالفتونه به یو کړکیچ رامنځته کړي چې د دغه هیواد غیر متمرکز قضایي سیستم ته په کتو یې ښایي هوارۍ ستونزمن وي. په 2014 کال کې نږدې 130 میلیونه امریکایانو رایه ورکړه، چې له ډلې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د پوسټ له لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوسټ له لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي، چې د 2014 کال د شمیرو په مقایسه دوه برابره زیات ګډون ښیي. د امریکا پیو څیړندوی مرکز او د برېټانیا یوګاف احصایي مرکز په خپلو وروستیو څیړنو کې موندلی چې څه باندې 70% جمهوري غوښتونکو د ټاکنو په ورځ د رایه ورکولو لیوالتیا لري، حال دا چې نږدې 40% دیموکراتان د ټاکنو په ورځ رایه ورکوي. د دغو څیړنو په اساس دیموکراتان 15% د پوسټ لارې یا د انټرنیټ په وسیله سکال د رایه ورکولو لپاره لیوالتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
زه د فراه ولایت د بکوالي ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون پر کرښه یم. نو موږ دغه شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیمې نه ویني، هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري، هغه خلک یې نه ویني، نه څوک ورکوي. دا د هغو خلکو دپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ به تر ځای ورسېږي، دا مرسته که د خوار او غریب د ستړي دپاره یې کو جلا خبر دا کوم ملکان د تاریخ ملکان خو د غزمر ځخ ته رضا ورسول موږ دا پایش لرو چې دغه سنځین شي چې دغه موږ خواران تر اسي. السلام علیکم. از بیلمن ولایت کې مرکزه بولتون ماسلم موږ مشکل دا دي چې د دوا کال مخکې بولتون لا وسوي دي، نو وس موږ نه په کابل تو وزارت کې نه اساس لرو او انم د تیرا کې خپل بولتون د ولار سو او موږ بولتون وزارت لا وکړی دي. موږ ټول نو مشکل ورونه دا مشکل دي، موږ دوه درې کال فارغ شو دي، دا ټول نو وخت مو ځای وسو په سي چې مرتي دي په سي ځای وسو. نو موږ مره باید نو پوری شروع اچوي.
السلام علیکم. زه فتشا د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کارخه یم. دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل دا غي نه سره وکړل سره ما په کې تنه سره ورسې چې دا نه پر به جنگ ته نه دي، دا اوسه ټول وروتلې دي جنگ کوي چې جنگ نه دروي ور بند نه کوي. نو د څه هغه به پیدا وي چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپښ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا لساسي اړوبه پراستولې سمس کې به مهمه موضوع ته اشاره کړې ده، او دایلي کې د خرمن او سفری قومونو ترمنځ د جګړې زیات امکان شته، باید ورل مخه ونیول شي. هڅه کوو چې په دې خبرونه کې وړاندې په پکتیا کې ل خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو. کوم چرته نوی معلومات په دې برخه کې پیدا کړل له تاسو سره به شریک کړو. فهیم زابلیل کې به اوربند د سولې خبري د وخت ځای کول دي. اسماعیل دانش لننګرهار علی کې د ولس هیله د واقعي سولې راتګ دی، د جګړې شکیلې غاړې باید د ولس ته هیله پوره کړي. موسی کریم د کندهار لارغستان ولسوالۍ په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي، په بخښنې سره سي وروسته اس ام اس ته د نه لوستل کیږي، البته د اوربند غوښتنه کړې ده. لیلا ستانګزی له لوګر لیکي، خدای دې ګران هیواد افغانستان ته سوله راولي. ذاکر الله د غزنی لاندړو لیکلي دي، حکومت باید په رښتیا سولې ته مخه کړي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکلی دی، د سولې خبرو ته مهیلي کمی شوې دي ځکه چې طالبان اوربند نه کوي. عبدالنافع افغان لیکي، په قطر کې مذاکرات روان دي او طالبانو جګړې ته دوام ورکړی دی، دوی سوله نه غواړي، په زور د افغانستان نیول غواړي. احمد الله فیضی لیکي، باید د بېوزله افغانانو وژل کېدل او ټپي کېدل پای ته ورسیږي. شفیع الله څاروان له هلمند لیکي، که طالبان اوربند نکوي نو د سولې رواني خبري نتیجه نه ورکوي. او خان محمد اسلام یار د هلمند لنادالین لیکلی دی که طالبان د سولې په خبرو کې د حنفي فقه نه کار اخلي نو افغان حکومت دې ورسره ومني. او سجی راډیو په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولی شي. 8:30 دی. لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو غواړي چې د سولې د خبرو پر مهال اوربند وکړي. نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو دوه اونۍ پوره شوې خو دواړه لوري تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د پکتیکا چارواکي د دې ولایت په یوسف خیلو او ارګون ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پر مهال د 12 طالبانو د مرجوبلې خبر ورکوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې تېره شپه په کابل ښار کې د واده په مراسمو کې د جګړې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په هند کې د هندوانو ملت پال حکومت د مسلمانانو په وړاندې د کرکې پارولو او تبعیض ملاتړ کوي. او وروستی خبر دا چې په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې موږ مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه چې پکتیا ته ورسو، دغه اوس له پکتیا د ازادي راډیو خبریال احسان آرین په ټلیفون را سره دی. داسې خبر مو ترلاسه کړی دی چې په پکتیا کې د سپری او د خرمنې د قومونو ترمنځ د جګړې زیات امکانات شته. آرین صاحب، څرنګه دغه امکانات څرنګه رامنځته شوي دي؟
ډېره مننه صبر صاحب، تاسو ټول اورېدونکو ته سلامونه. رښتیا هم په پکتیا کې د ځمکې او د غرونو ترمنځ جګړې یوه له هغو ننګونو ستونزو ده چې له ډېر مخ پخوا راهیسې دلته د مشتو قومونو ترمنځ او د قبیلو ترمنځ وخت نه وخت پرې جګړې کېږي. خیر مینه او سپیره هم دوه هغه قبیلې دي چې له ډېر پخوا راهیسې دوی د یوه غره په سر چې داوا پر لري، جنجال پر لري، نښتې کوي، خپل منځ کې جګړې کوي چې تر اوسه پورې آن مرشوب له هم لري. خو له پرون رئیس دغسې غیر رسمي راپورونه البته ورکول کېږي له سیمې خلکو له موږ سره تماس نیولی چې بیا هم مورچې نیول شوي دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې په یوه بل باندې تعرض وکوي او بالاخره دغه موضوع یوه طرفه کې. خو تر اوسه پورې جګړه نه ده شوې، یوازې د جګړې امکان تر ډېره بریښي.
آریان صاحب، د دې جګړې د مخنیوي لپاره چارواکو او یا مخورو قومي مشرانو کومې هڅې تر اوسه پورې کړې دي؟
په پکتیا کې تر ډېره دغه ستونزې د جرګو مرکو له لارې حل کېږي. څو ځله موږ چې کله د پکتیا له ځایي چارواکو او همدارنګه په خپله د دې قبیلو له مشرانو سره ولیدل، د دوی ترمنځ ناستې شوي دي، د دوی ترمنځ خبرې اترې شوي دي، اما پایله نه ده ورکړې. تر ډېره دغسې جرګې او مرکې د نورو قبیلو د مشرانو په منځګړیتوب ترسره کېږي. کله کله داسې هم کېږي چې په بیړني ډول چې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، په موقت ډول خلک د دوی منځ ته ورځي او هغه جګړه دروي. په اصطلاح ټوپۍ ورته ویل کېږي، ټوپۍ ډنګوي او د یوه کال د څو میاشتو لپاره د دوی ترمنځ اوربند کېږي. خو د دې لپاره چې په دایمي ډول دغه ستونزې حل شي، دوی جرګې او مرکې کوي او بالاخره ځینې حل کېږي او ځینې همداسې نه حل پاتې کېږي.
دغه د موقتي هڅې لپاره، د موقتي اوربند به ورته ووایو لپاره، هڅې نه دي شوي تر اوسه پورې د خرمنې او سپری د قومونو ترمنځ؟
تر اوسه پورې چې د دوی ترمنځ جنگ نه ده شوی، همدا د هڅو پایله ده چې د جرګو او مرکو له لارې یا په اصطلاح د قومي مشرانو له لارې یا په ټول کې کول چې دوی سره ځایي اداره هم تر یوې اندازې پورې مله ده، د دوی له لارې دغه څه حاصل شوي ده چې دوی په خپلو منځو کې سره جګړه نه کوي. خو ځینې وخت کله کله د
تله وخت ګوره کیږي زین وخت یو جواب دلا یو طرف په بلوند د دې په خبره چې یارسل کوي تیرای کوي او کله کله داسې هم کیږي چې اوس وخت د جلغوزي وخت دی او دغه یو موسم دی سیزن دی د پښتله چې جلغوزي راټولېږي او بل اخره خرڅېږي او دغه وختونو کې هم د دوړو ډلو ترمنځ څنګه راپورته کیږي.
احسان آریان مننه له پکتیا د ازادي راډیو خبریالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام لرو. او د کور کلی پروګرام کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مسله سیړل شوې ده چې ځینې خلک ورسره احتیاط نه کوي. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر څرګندونې هم اوریدل شي. او د کورونا په ارتباط په نړیواله سطح نوې خبردار چې تقریبا د کورونا د قربانیانو شمیر 1 میلیون ته په نړۍ کې رسیدلی.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، زه مریم توخی یم او د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونایي حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي؟ او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونیول شي کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونۍ کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونۍ ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي. خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس له کبله قرنطین وو، نو میله ځایونه هم بند ول. خو په افغانستان کې د کورونا په کمېدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص شول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډېره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا ختمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډېر ځن خو قرنطین وو نو راغله چې خپل فکر بدل کړي ځکه تفریح نه کورونا خو لا تر اوسه پورې مخلاص نه ده. نو همداسې خبرو کول کېږي خو دا شان نه مراتی نو فصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خو هرڅه همدلته هوټل نه دي، همدلته بیا اخیستل کېږي. داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول ماشومان دي تالونه خوري، ګاز خوري، ساتیری کوي. نو نه مراتی ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چیرې او ټول وایي چې کورونا خلاص شو، کورونا نشته.
بل خوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمېدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره هر څه راوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتی خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي. زیاتره خلک نور دوکانونه دي، شیونه دي، ځان سره هغه کوي دلته اخلي. هر څه ځان سره سنتازر راوړم. کرونا مرا تکړه ده، هر څه په نظر کې نیولې ده. نو فاصله مرا تکړه ده، لری لری ناست یو، هر څه نه هغه کوو. زه خلکو ته وایو نو ټول ته وایو چې فاصله پات مرات شي، کرونا نه دا ورکه. خو څوک اوس دی وخت څوک دلته پارک خو بيخي مرات نه کیږي د کرونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وایي خلک باید میلو ته لاړ شي ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پرېښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کرونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعات شي.
چې تاسو ګورئ زه ځاتي پارک ته راغلی یم او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا ده چې
فاصله مراد کړي او ځکه چې کورونا دویم موج راتلون کې دا نو دلته ډېره بې پروايي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی یو چمن کې ناستی او فاصله اصلا نه مراتی. ماسک چانه ده چولې ودار خوړه چې خوري صحیح لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراد شي. نور هېڅ خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک دي د کانتینه شی اخلي او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم یو بل هم پکې کینو. دې کالودا او څوک صحتمند نه ده معلوم. اوبه چې خوري ټول پایپ خولې ته نیولې ده نو زما په نظر مراد نه ده. او خدای مکړه دلته کوم څوک مریض نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کېږي.
آیا په پارکونو کې د خلکو د خوندي تاب لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤول حبیب الله ځاځی په دې اړه وایي:
هو، د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع وه هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړو، پارک بند و. هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مو ورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوحې بورډونه لګولي وو خلکو دپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي، هغو دپاره مسافه مراد کړي، نشانونه مو ورته لګولي. هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي د شیم ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خل ټول د کورونا نه بس دسې خلاصې وخیل چې خلاص شو. خو بیا احتیاط کوم د سپیکر دلیارې چې کوم ورځ رشوي او د نور دلیارو نه ورته وایي چې مسافه کورونا جدي وګل.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درمنه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک یم. دلته راغلی یم، دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده. نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړي، د غلبته فاصله او ماسک او دستکش چینل لري. نږدې ناسي ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړي په دې پارک کې. نو دلته ماته څنګه ورور ولاړ ده، ول به دوی ته ورشم. ورور جان اجازه ده؟
مهرباني.
نوم؟
محمد هارون رحیمی، د کابل ښار اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میره له خاطر تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې ناسته یې او ماسک او دستکش نه لري، ولې مو کورونا نه ده مراحت کړي؟
کورونا خو خلاص نو بیا د ورځې تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و. ما له هغه نه اوس خلک راوتې میلې ته تفریح په خاطر، نور ځکه نه ده مراحت کړی. خاص هغه خو نشته. ویرا نستانا نورا کما ویرا سوا طول خلق تیره که و سادی خبره دا بیر سادی زون خلق پایل کرده خل تفریه کیوی اغیر کیوی زکر دا طبیعت نخواند وقتی
دیر منه نکو
منه نتاس نام
منه نکو. دلت از منگ بلرور هم دا دیستان که جونه با همو پختم. میره بانی سانو پیشن؟
احمد رشاد ما د کابل اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
هو نن مالو درګه تفریح وکړ لک پارک ته راسو.
څنګه دسکشې ماسک او دغه فاصله خمونی دي مراد کړی؟ ولی
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیره کنو بس خلاص.
یعنی تاسو تیره کړی کورونا؟
هو او کورونا م تیره کنو. وروي چې څوک چې تیر کړی هغه نور نه نیسي.
تاسو موږ بل رور هم د دوی څنګه دې نه به هم پختم. مهرباني سنو پیژن
د مومدین د کابل ولایت په مون رسوله خالدارې د کلی اوسیدونکی. هم بل څه پات راغلی چې نن چکرو.
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی دسکشې مونږ دی چولی ماسک مو دغه ګڼه ګڼه کې هم ناستستی. څنګه
ولز چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سه شک یو لګم چې کورونا بسل نه وي زکه داسې او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاري. نو دفترونه باندې حالت کې دي، مکتبونه شروع شو، مکتبو کې څوک دې نیولې نو ان شاء الله څه باندې وي.
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي؟ او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. ډاکټر ډاکټر صاحب تاسو ول چې کورونا ختمه نه ده، نو چې کورونا ختمه نه ده دغه میلی زایو ته تګ راتک هم خطرناک کېدی چې تمام شي، ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي. څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلی زایو کې چې خلک میلی ته ځي؟
دا طبیعي خبره ده، پخوا هم چې کله کووډ-19 ناروغي رسمن د په حساب کې چې پاندېمیک ناروغي یعنی په ټوله نړۍ کې دا نشر شوې ده، اعلان شوله عام روغتیا وزارت د WHO د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې اعلان شوله چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د دې ناروغۍ نه به په امن وي. مثلا د لاس نه ورکول، د فاصلې مراعاتول، د لاس مینځل همیشه دوامداره شکل باندې ورسې، په تدریج ساتو کې شل واري یا 15 واري د ماسک استعمال، د تجمعاتو نه مخنیوي. ول له بده مرغه زمونږ په هیواد کې لکه څنګه چې په نور مواردو کې بې پروايي کوي، په دې مورد کې هم بې پروايي صورت نیسي.
ډاکټر صاحب، البته د ناروغي سره خلک عادي کېدل د کومې بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره به د ناروغي زیاته شي او نور مشکلات به راجوړ کې څنګه؟
دا احتمال شته، ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل، څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې باندې ناروغي وا، او په افغانستان کې عین همدارقم نوې تجربه وا. ولې د خلکو اول حالت کې چې کوم هغه حالت د کورونا د کوډون ناروغي هغه پیک حالت وي، یعنی کیسونه ډېر زیات وو، خلکو کې یو ډول ویره موجوده وا، او اکثریت مرینه هم چې وشوله یا د خلکو د ویره لوجنه د ځینې خلک کله ویره موجوده وي نو کې مافیات هم جوړيږي، نور ځینې عوامل لوجنه خلکو کې مرینه هم جاته شوله، او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بد حالت او د دې ناروغي پاک نه دیری د موجود لوجنه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول، ولی اوس خلک وسره د شوی دي. ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اونلی وی.
یعنی خلک وای چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه ده، موضوع څنګه
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخ شي؟ طبي خبره ده چې ټول انتنات خصوصا ویروسونه په یخی هوا کې نسبت ګرمه هوا ته زیات زمينه د تکثر، زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده، ممکن دویم موج راشي.
ډاکټر صاحب، اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي؟ نو خدا خو لازمي خبره ده چې څوک ځان وساتي. نو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم. یو هغه لارښوونې چې د احتیاط وزارت لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا چې اعلان شوی دي، چې مثلا د لاس نه ورکول یو بل ته، د غېږې نه ورکول، د فاصلې مراعاتول یو بل سره، خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل، د لاس دوامدار مکرر شکل باندې مینځل، او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعات نه مخنیوي د دې ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي. او بل د هغه کسان، هغه هوادوال چې په تنفسي ستونزو اختري یا په خوانې تنفسي ستونزو ناروغي لري، لکه د نفس تنګي تکلیفونه، لکه د تبرکلوز تکلیفونه، یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري، او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغي لري او هغه چې معافیتي حالت لري، یا هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار، شکر او د زړه تکلیفونه، او یا زیات عمر لري، او یا حامله مېندې، دا کسان د کووډ-19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای، نو دوی باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدا نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو، دا ودې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار فچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خوګوریتونکو سلام،
آوازه ده چې د کورونا بل څپام راځي، نو ځکه د ناروغتیا ادارې خوشاله خوشاله ښکاري، ځکه چې د کورونا له څپې سره د پیسو څپې هم راځي، او بیا روغتیایي کارکوونکي او د خریدارۍ آیتونه لامبو پکې وهي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجا میز ته بیایو چې یوه پښه یې ماته ده، پام وکړئ. خواږو اوریدونکو، نن مو خپل درې کونجا میز ته دغه ښاغلي رابللي دي، ښاغلی خارپاک صاحب او ښاغلی ریګي صاحب، ټولو ته ښه راغلاست وایم. زمونږ د نننۍ درې کونجا میز موضوع نه ده معلومه، نو له دې امله مو چې له هرې خوا راګس کړه خفه کېږئ به نه، په سر کې به له خارپاک صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې ښاغلی خارپاک صاحب، د تا اصلي دنده څه شی ده؟
مننه. تر هر څه لومړی د میز ګډونوالو، تاسی او د ګوډي اچار خوږو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم، او بیا به د تاسی د پښتنې په جواب کې وایم چې د ما دنده د زړو ورانول او د نویو آبادول دي، او غواړم په دې ورانولو او آبادولو سره اصلي ښار جوړ کړم.
ډیر ښه خارپاک صاحب. اوریګي صاحب، تاسو څه کول غواړئ؟
موږ غواړو هم کلی وران کو او هم خارونه، ځکه دا دواړه د فساد د خورولو ځایونه دي. غواړو چې پر ځای ټول هیواد په یوه پراخه او ښکلې دښته بدل کړو چې د سړي روح پکې تازه شي.
نو تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې تاسو د ورانولو په فکر کې یئ، ولې مو د جوړولو اراده نشته؟ خارپاک صاحب،
ته اشتباه کوې. موږ د تا د نظر برخلاف د ورانولو نه بلکې د جوړولو په فکر کې یو، ځکه موږ واړو زاړه وران کړو او پر ځای نوی آباد کړو.
خو په نوره نړۍ کې خلک زاړه هم ساتي او نوی هم آبادوي، دغه د ورانولو فکر هیڅ شته نه ورسره.
دا نو د هغو فکر دی، او موږ دا ډول فکر کوو چې زاړه له منځه لاړ شي او نوی پر ځای جوړ شي.
ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
ورانول د جوړولو په نیت دي، او په دې ډول سره موږ کولی شو خپل زور او موجودیت هم ثابت کړو.
خارپاک صاحب، د دې کار ګټه هم شته کنه؟
هو، مثلا موږ چې یو څه ورانو، دا معنا لري چې موږ هم یو او دغه توان لرو چې یو څه وران کړو.
او ریګي صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی سمه خبر کوي، ځکه تر اوسه څوک په دې نه پوهیږي چې د دې وطن په دښتو او غرونو کې هم خلک ژوند کوي او له ښاریانو او کلیوالو سره مساوي حقوق لري. خو کله چې موږ د غرونو او دښتو خلک د کلیو او دښتو په ورانولو پیل وکړو، بیا ټول پوهیږي چې موږ یو او موږ هم زور لرو.
نو دغه د ورانولو او جوړولو لوبه به تر کومه روانه وي ښاغلی خارپاک صاحب؟
تر قیامت. دلته خو همداسې درواخله.
ریګي صاحب، تم هم دا نظر لري؟
اوهو، تر څو چې کلي او ښارونه په دښتو او یا دښتې په خارونو نوې بدلې شوي، په اطمینان سره ویلی شم چې دغه دورانولو لړۍ به روانه وي.
اوس مو د هغه قرارداد له حاله خبره و چې له څو لاسونو تیر شوی او لوی د موټرونو سړک یې د بایسکلونو په لاره بدل کړی دی. څنګه دې وکړه؟ سړک څنګه شو؟
قرارداد مې واخیست، ډیر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خو د لس میلیونو ډالرو قرارداد دی، سره له دې چې لس میلیونه یې خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه وه؟
اوه،
نو بیا تا ته څه پکې پاته کیږي چې دومره ورته خوشحاله یې؟
ماته؟ ماته سمې نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی پنځه میلیونه ډالر. سل کیلومتره سړک دی چې بر یې دولس متره، چې د هرې خوا پیاده روي دوه دوه متره دی.
کله به څوک په پنځه میلیونه ونیسي؟
نیسي، لږ به یې له ټول اواز نه راکم کی، کنه لومړی یې بر شل متره و، خو خارجي ماته دولس متره راکه.
څه وایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دې لکه چې هېره شوه.
ځانو چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه، چې ټلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی، د تا سال دی. او یو بل ښکار مې وکړو. او دولس متره سړک دی، ټول یې سل کیلومتره په پنځه میلیونه ډالر کېږي. ته یې بر اته متره ونیسه او له پیاده روی هم یو متر راکم که. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دی ښه.
وی منله.
او لاس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کي.
څه دې وکړل؟
پروژه وی څنګه کړه؟
هماغه په خوانی قراردادی ته می ورکړه
چې سمه عملی کی
د بایسکلونو لاره ده. کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نشي کړای.
دا څه وایې؟ د بایسکلونو لاره ده؟
هو، خو هغه اول ځل ما په $1,000,000 لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سوری درې متره او پیاده روی هېڅ نه درلوده. بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په $1,500,000 ورکړ او د سرک سور 2 مترو ته راټیټ سو. بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په $2,00,000 ونیوه چې سوری 1 متر شو او د بایسکلونو موډرن های وی په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ او دغه دی مال وروستي قراردادی سره په $50,000 قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي.
هغه اصلي مرجی به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه؟
لیونی، دا هغه مخکې خوړل شوی دی. هر یوف 2% ورکړي دي. د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه، سم مسئی پټۍ به پرې کیږي او شیرنی به ویشل کیږي.
او دا هم یو برک شیر.
ای زما گرانی قدردان گلی، ای زما گرانی قدردان گلی، چرا پیا چکلا پا نسم داس در چی، چلار نوی نما خبر ناورما، او تندکون خورما لکد خوار خون کی دو زور با اسکل پشانتی، لکه دخوار خون کی دو زور با اسکل پشانتی. ستا پا دسکال قسم ستا لموبایل ازار شم، خو چرا پیا چی هغا ستا اگده اگده او آتیره تیره لکه پوینو غنده سرسر نوکان، پا خوب که ویریگم بلستن کی نیخ را کینم، بلستن کی نیخ را کینم. ای زما گران قدردان گلی، چرا پیا چی کلا هغستا تور شندی، دا رنگ می تور شی داسی لکه دلوی قاتل لکه دلوی ظالم، د تور زرگی او تور وجدان پشانتی، د تور زرگی او تور وجدان پشانتی. زکنو تختم درنا او لری لری گرزم لکه ده هغه مظلوم چې کور یې بلنی ولی، او خپل چرته همسایه وسیگی، او خپل چرته همسایه وسیگی. یواز یو کار کوم او په بدل نمره یو نیم مسج در لیگم، دومره هم نیم دارن، دومره هم نیم دارن.
او اوس دیوالې له نتیجې هم خبر شئ.
دا ولې هر سهار او مازدیګر چارواکي د ټول ښار واټونه بندوي چې لکه د مرمۍ غوندې په یو شن ځان وباسي؟
ورکه وایه، هغه دې څوک هم په غم کې نه دي.
دا ولې ټولې لارې او سرکونه په چاکونو بند سوي دي؟
چیرته؟
ته یو ځل شیرپور ته ورشه، سم د کوه قاف دیوالونه ترې چاپېر دي.
په بلا یې وهې بندوي دي.
ولی بند کړي؟ دا کار دوی په قواله اخیستی.
اوس خو یې اخیستی، زور لري.
ولی حکومت هم داسې نه کوي، ده چې وي خلکو ته کار نه پیدا کوي، ولی د فساد مخه نه نیسي.
د تا اعصاب خراب دي، ورسه ډاکټر ته.
دا ولې ټول ډاکټران د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نه شي کولی؟ ولی ټول خلک مجبور دي چې خپل ناروغان بهر ته بوزي.
اوس یې ته څه کوې او سړی؟
دا ولې څوک د بې عدالتۍ له ویرې چېرته عریضه نه سي کولی؟
او چې بیا سر و پښې وي او ځان خلاص نه سي کړی.
او ښځې، ته خو لږ فکر وکړه، هر چېرته د تلاشي پوستې جوړې شوي دي، لارې یې تنګې کړي چې موټرونه تلاشي کړي، خو ولې تلاشي درک نه لري؟ ولې هسې خلک تنګوي؟
خو هغه د هر موټر ته ګوري نو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې مجرم پیدا کړي.
د مجرم په ټنډه لیکل شوي دي که د دوی سترګې چپه دوربین یا اسکانر لري.
د تا مغزه خراب سوي دي، دغه پښتون ته دي رشوت خور قاضی هم جواب نسور کولای.
ولی داسې کیږي، ولی هسې کیږي، کوم نرته چې مخه ونیسي.
ولی د انتخاباتو پر وخت د خلکو سره د دروغو وعدې کولې، ولی په دروغو د خلکو رایې واخیستې، ولی موږ دغه سې په نیمه لار کې ایران کړو، ولی ولی ولی
خدای، لکه چې لیونی
سو، ولی
خدای لیونی سو، اوس څه وکم خدای،
ولی ولی ولی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.